د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنې. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه بدو پیښو سره مخ کېدلای شي.
بد لارې ښکار شوی ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده یخنی مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي؟
حل لارې حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځانته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دي. دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی قدر من اوریدونکو د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راورسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزی په پوکړي. له بلې خوا یو بل لوی ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له هماغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. روزو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدل یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړې خو دی هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم خو چې و مې کتل په وطن کې د غدری کال زبې کار افات شو منو ما پریکړه وکړه چې زبای د وطن فریدم او د خپل کورنۍ د غریبۍ زنجیرونه وشله او مولاړ شم عرفاته د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غربانه چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکام ګمون کې منګه ونه شو کړی چې منګه د ترکی خاورې ته واوړو او ځکه چې د ترکی اسفاتی ځواکونه ډیر کلاکه د بیرنی ولې د ترکیه او د ایران په پوله باندې هیڅ ونه توانیږي چې مونږ د ترکیه طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعت 15 ساعت په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل ډیر سخت ستونزې او مشکلات سره مونږ په لار کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړي دي او د غلارې ته مغاړه کې خوصله خو به هم ناکام شو. دغه ټول سخت او کړاوونه تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډیره سخته بیکاری ده او نه ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکی خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو خو به ته هم د وان څخه راوګرځېدو به ته ایران ته راغلو د ایران نه به ته افغانستان ته راغلو یو ناکام سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي ټول کورنۍ په تیر بیا مور ډیره ورته زوريږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خپګان نه ولیدلې څومره چې د دې تک پر وخت لورا احکاریده.
هیڅ کلن ما خپل امر دومره خفانه د لیدلې چې کله زه د خپل کور او تلم او تللم دغه سفر ته میغاړه کی خوستله نو زما مور په دس یو بد وزت کې ما فری خوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لار کې په ټلیفون باندې د درې څلور ورځې په مشکلاتو چارج بنو یا به د انټرنیټ مساله وانه زما انټرنیټ به بند او ما سره به تماس نه نیول کېدو نو زما مور په ډیر یو بد حالات کې وخت ته فشار به اوچته د 15 پک کرته وکړه هغه ستامه ته هم داسې وړل شوې ده په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و مور به مې ډېره خفه وه راپسې حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم وهه او زه به ګیم ته وتلم نو ما به خپله مور نه خبروله چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و خو ما به خپله مور نه خبروله ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم خو بیا چې به هم ووتلم کله زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینی وه زما پسې مور ډېره خفه وه اروپا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل $14,000 کېده چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله تا اروپا ته ورسوم ته باید ما ته $10,000 راکړې نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو زه چې کله تلمه د ترکیې فورې ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه $15,300 باندې ما ته ترکیې فورې خبره کړې وه او زه چې کله بېرته واپسي کې را وګرځېدم نه په واپسي کې ما نه قاچاقبر $1,400 په هغې کې رانه واخیستل د لارې خرچ شو مې کړی و نو $2,000 زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم بېرته افغانستان ته را وګرځېدم خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي نو موږ به هدف نه بدلو لاره بدلو نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بیرته راتګ علت یې څه و
جوار مشکل سره مخامخ شوم چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفې یو شپه موږ ګیم ووهه او ترکیې ته تلو او په لاره کې ما خفه وښیدله وغورځېدم ځکه چې تیاره وه او قاچاقبر وویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زموږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې نو تیاره وه موږ روان وو هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وو تللي غیر قانوني تللي وو په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو او پولیسو بیا په نیمروز باندې رد مرګ کړلو او بیا راغلو افغانستان ته هغه هم پیسې هم نه وې ډېر زیات مشکلات کله چې موږ پولیسو دې مخته یې راواړولو بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیولا او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې بیا هغه ما واخیستلې بیا زه راغلم کابل ته ځان مې د خپل کور راورسوم خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته که زه په افغانستان کې فات شم نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی وظیفه نشته دی هیڅ نشته دی نو موږ مجبوره یو چې د هدف ته رسېدو لپاره ستونزې وګالو تکلیفونه وګالو چې دا کمې ستونزې ما لیدلي که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي خو زه مجبور یم چې لاړ شم ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی خپل ځمکه مې له لاسه ورکړې زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم یا مې نور ورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي ځکه په بدو پایلو یې خبر وي قدرت الله له همداسې ځوانانو خدای
نو مختلف نظرونه لري په قوال کې خپل مثلا نو غواړم د دې هواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قوال کې د قران کریم آیات هم د چې روزي رسان الله دا هغه ټول ته روزي رسي خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا هم دغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړ کیږي چې د هواد څخه وزي اول اکثرا کسان چې غواړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره وزي دا دویمه کټګوري کومنګ غواړي د وزي څخه بل څه تلاړ شو چاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغه کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی کڅوک د هغه د مخې ترازی ځکه هغه د تورستان په سترګه هغه ته ګوري او شاید هغه د ووژنیم چې دا زمونږ وطنداران مثلا دغه تیره پیخه کې چې تقریبا 2,500 افغانان چې ووژل شول
کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابر نشي، غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
اغه عمده علت او دلایل کا بیان کو. یو ستون له خود تعلیم ده، بل ستون چې دا غنم ډیره او ته البته اړین دی، یغه د دوی اقتصادي وضعیت دی، او بل خلک وایي چې امنیت دی، خو هغه امنیت زور دی، امنیت نه وایي هغه ډار دی، او کاروبار. دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ شي. او په دې کې بیا دوه رقم نور خلک هم شته، دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایلو له وجې بهر غواړي ولاړ شي، او دویم ډول خلک یې داسې وي چې هغوی سیالي اخیستې وي چې احمد ولاړی زه ولې پاتې شوم، تر زوی مې ولاړی زه ولې پاتې شوم. په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالۍ
بالی چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي، ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو، دا بیا څومره بدې پایلې لري؟ دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي، مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کیږي، څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي سره، او څوک په اوشتل کیږي په مرزونو کې. دا اوس ما تاسو ولیدل دغه 216 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې. دا یوه پایله ده. بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي، ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي، یا هغه مثبت تا سیالی وی چې سړی وای چې زه خو دا کس کزي کوره سیږي خو خبره ده. کنه نو دغه بی ځای سیالیونه د ژوند د ټولو نه مهم دی. کنه که انسانان هو غواړي چې ژوند وکي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول یې تر سره کولای شي. خدا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر زی مارکستا ژوبلستا ژوند د لاس اور کولستا په دکې، خو بیا وایم ای کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنۍ هیوادونو کې دي، دوی خپل د ژوند هغه حقيقي سیره وخایي. بختانه ډیری کال نیو شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینې هیوادونو ته راغلي وي، بیا نو واکسین او ویروګان واچي چې داسې خای خپل او هغه کسان چې بهر وطن کې دي هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځنو ټول ژوند او عيش نو شو مزه خود دلته دي، بس په هر ډول چې شي زمکه خرڅ کی کور زیاده ټول خرڅ کی او ولارد سي، او دا چې بیا ته ولارد سي بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلی خیرال تر معلومیږي.
bale کله په دې باندې خبر یو کوي چې د ژوند اصلی چیرته په بهر کې څه ده،
خصوصا کچیر د اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند خو ډیر سره په تماس کې ما باور وکي هغه داسې په بد وضعیت کې دي چې اړل دي چې څوک را پیدا شي د یو باسي ولاړ شي وطن ته، ډیر یې نشي تللای څنګه اسناد نه لري چې ریبر تلاړ شي یا نور مسائل نه لري. او کبیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو، الته ډیر د مزدوري ژوند دی، او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته دی په ژبه خو نه پوهیږي. تاسو چې په ژبه نه پوهیږي په دې معنا چې تاسو کای پلس ډالر کار پیدا کیږي، تاسو ته په دوه ډالر او درې ډالر لکه بندیانو غونډې مساتي په داسې یو بد وضعیت کې. اوس به زما غږ ډېر ځوانانو په اروپا کې اوري، خو هغه به وایي چې نه موږ خدا سي نه یو، ښه ته 15 کاله مخکې راغلی، لس کاله مخکې به راغلی، لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړې، یو لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتري وظایف هغه وظایف چې تلک پکې سهولت ولري نشي پیدا کولای. لکه تر نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی، او دا ځوانان چې ډېرې ونن سبا کې د وطن نه تښتي، هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغه ښه تحصیل هم نه لري. هغه ښه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول پکار دي په هیواد کې دننه سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته پامه خبره ګوري چې هغه رسېدلي دي، لغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ شم، خو ډېری د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی، نور یو لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایل سره مخ کیږي لکه تاسو یادونه وکړه. څه کول پکار دي؟ حل لاره څه ده صدیقی صاحب؟
حل لاره حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي، هدا اقل ځوانانو ته د دې فزای چې دغه واټ ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پټ سوال درې مسلو رمه خزه وکړلې او دغه ځمکه چې غصب کړلې وای خسلا خو موضوع خو بيخي بیل ده. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ بداسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي. که مثال درکم وزارت معرف کې ملا ټول وزارتونو کې ملا ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک ځکه چې په کنزمونه او خلاصو په دشیانو باندې خو حکومتداري نه کیږي. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېرې ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي که جبر دی که زدن دی وهل ټکول دی بیروزګاري دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو وکړي. نو هغه اولي او هغه انساني حق خو ته ورنه واخله چې هغه تحصیل دی. باور که دومره خویندې دا هلکان خو لا پرېږده ځوانانه خویندې چې مسیجونه او زنګونه کوي لاره لټوي چې کمه څه د هېواده ووځي دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېږده. نو د دنه غټه بدبختي چیرته دی چې ته دعوا کوې چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړې او بیا مستا ځوانان درنه تختي ولې تاکي ضعف دی که نه خپلو کې جوړ نه دي. نو د تحصیل زمینه ورته برابره شي کار زمینه دې ورته برابره شي کار کې د ده په ځای چې ته یو ملا راوړه چې شل کاله جنګ کړی دی ته یو ملا راوړه چې په هېڅ نه پوهېږي د هغه ځې د باس یا هغه مشرې وټاکه چې هغه ځوانانو تر ماسټرۍ کچه تحصیل لري. زه برته لنډ لنډ مثالونه درکم. داسې خلک شته چې هلته په دریم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل یې کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی صفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پایماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نه شي لیکلی مکتوب نه شي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرېږدي هغه باندې پوهېږي نه. خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي د هغه په ځای ملا راوړي.
بله دا څومره بد عواقب لري چې کډرونه ورځ تر بلې افغانستان څخه ووزي په یوه بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه او افغانستان داسې کسان د پاتې کېږي چې هغه دوی حتی سواد نه لري چې خو داره چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړي وي. دا څومره بدې پایلې د هېواد په کچه درلودلی سي؟
هېواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسمه ولسمه پیړۍ ته بیا بیا یو آلریډي هماغه طرف ته روان یو مونږه. دا خو بیا همدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویلای چې دوی ونیو دوی ته دولت ورکړل سو او د ده په خاطر یې ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی که نه ارزانه لیبران داسې چې یو چا ته تر زر ډالره ورکوي او دوی ته وایي چې نه دوی وایي چې هماغه کار تاته زه په دوه سوه کوم. نو ارزانه لیبر ته دولت ورکوي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي که نه دوی خو پوهېږي په ده باندې چې موږ لکه تېر ځل چې پنځه کاله دوام مو ونه کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو اوس وایي چې راځنو دغه څو کاله چې دي موږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مني دغه کومه افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وې زړه په اوس وځي چې دا بیچاره هوادوال مخفل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی درته چې ما تاسو په خپل سترګو می جاګانو کوم و دې اول واستي عواقب ډیر زیات دي. یو هغه هم دا دی چې ځوان بورنزي ټول هواد بمدغه سیمولایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد عواقب پیدا وي خلک به ذهنن آرام وي په ټراما باندې به دوی اخته شوي وي او بل اخره مجبور شي چې دغه پتیګو باندې دا خلک راوباسي او بل عواقب پیدا وي چې بد عواقب هغه کار ورته راوسیړو هغه هم دا دی چې هیواد به ولسمې پیړۍ ته ورواچوي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا موږ ورځو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه تیرو 22 کلونو کې درلودی هغه بیا ترلاسه.
بله صدیقي صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هیڅ خبره هم نه اوري نه د ځوانانو نه د نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون دی افغانستان نه دوی خپل څه چې غواړي هماغه یې کوي بیا وخت
خبر جرمنی ماسټرانه وکي او ډاکټرانه وکي دا خبره نسته ژبه باید زده کې او بیا دا غتر سنکار کول پکار دي استاسناد منل کیږي نه منل کیږي. نو دا کوم ځواني چې وصل لري 25 کال او 30 کال وي تا باندې به دیش کلن شوي به بیا هم تخپل هغه مقصد ته نه رسیدلې بیا نو ګټه څه شو چې دیش کلن نه کې برته دی هوا ته راولېږي زب زب چکه چکه به هغه کوم ورسېږي ته هغه دی پوره
به دې حالار کې تر اوس په افغانستان کې ځوانان ته زمینی مسایده ويږي
حالار هم دا د مسولیت لري کله زور راغلی کله چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړای هر رقم کړه یک د کابل اداره ورته وای یا د خنداری اداره ورته وای د دې مسولیت هم د زمينه د کار زمينه د تحصیل ورته برابر کړه او اتیا میلیون ډالر چې ورته میاش اره ونه کی ورزی هدا خپل ټول د جبونو کې نه چې هغه نیمایم چې ملت ته ورکی په ملت وس پاری بیا بیا څه گزاره کیږي.
په اخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته یو پیغام دی تاسو ورسول
ځوانانو ته پیغام دا دی چې دا ورځ به تیر شي، د هرې تور شپې نو وروسته بیا ورځ دا وخت کم پاتې دی، خلکو دومره وخت مو گزاره وکړي، کال دوه کال نور هم گزاره وکړي، که امکانات وي سلف سټڈی کول پکار دي، هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي، خوی پلان دی کوي، کس ځان سره سلف سټڈی وکړي، که په دغه یو کال کې تاسو د کال کې لس کتاب ولولې نو دوه کالو کې تقریبا شل کتاب شو، تاسو به په علم او په عرص کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي، ځکه بله چاره تاسو ویلند لپاره نه لرئ. او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کیږي ورځئ، زه خامې ځوانان ته که تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کیږي په قانوني لاره، قانوني لارو باندې کولای شي او په دغه مقصد تللای شي چې هلته تحصیل وکړي او بیرته هیواد ته راشي، چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشي، او کورنوی ته هم دا چې بچو سره کینی خبرې دی وکړي، او دغه ژوند امریکا او اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیره دی ورته بیان کی چې ښه کته لاړ شي، هغه پروز اند کانس ورته وایي کنه، خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته ورته وخایي باید کورنوی ته، او بیا د اقدام وکړي، خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه دی.
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
ملکا نازول اورور دی ورک دے چې دواتا کلاس پورتا چې دواتا کلاس پورتا پلیاس بندرا پسلشی ولې ولې داسوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پرده مزدورې ملشي
کاله زیاته موده کیږي چې طالبان جونې لمنځنی زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کیږي چې لوړو زده کړو یې منی کړی دی. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلی دی چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی سي او پر څیړنو ولاړ دلایل ولري، نو امکان لري چې ښځو او نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل سي. نن له دینی عالم فضل هادي وزین سره خبرې کوو. وزین صاحب، ډیره مننه چې تاسو راسره یاست. اول خو دا راته وایست چې ولې باید دینی عالمان اړ وي چې طالبانو ته ثابته کړي چې د ښځو زده کړو ته اړتیا سته؟ ولې دینی عالمان له طالبانو نه غواړي چې دوی باید د ښځو پر زده کړو د بندیز جواز وړاندې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مخکې تاسو ته تاسو درنو لیدونکو ته ورته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصل خبره دا ده چې د اسلام د شریعت لرویا هر شی په ابتداء هر شی مباح او حلال دی، او که څوک غواړي ته هر شی دی مباح والی او دی حلال دی لپاره چې حلال هغه لپاره د هیڅ ضرورت نشته. مثلا موږ اوس کوس په تلیفون باندې خبره کوو، مثلا دغه نور سات استعمال او نور شی موټر استعمال او دی دا ټول د سیم مباحات او حلال شی اندي چې د هغوی هغه لپاره دلیل ضرورت نشته دی حلال والی لپاره. همدې لپاره په شریعت کې فقهي قاعده ده چې الاصل فی الاشیاء الاباحه، اصل په اشیاء کې په ټول شیانو کې په افعالو کې په شیانو کې هغه حلال والی او دا روا او مباح شی دی. او که څوک بیا کوم شی چې دغه لپاره چې هغه منع شوی یا حرام یا مکروه دغه د حرمت یا د کراهیت لپاره دریج پکار ده. یعنی څوک چې وایي مثلا چې دغه شی حرام دی، ناجایز دی، دا شی ناروا ده مثلا، بیا هغه باید دلیل وړاندې کړي. نو اوس د ښځو د تعلیم په هکله د قرآن کریم کې، د پیغمبر علیه السلام په سنت کې، زموږ په فقهي متونو کې، په هیڅ مذهب کې داسې دلیل نه دی راغلی چې هغه ښځو باندې تعلیم، مطلق تعلیم یا د خاص شیانو تعلیم حرام کړي، هغه ناجایز ګڼلې. نو دا یو مباح حلال شی ده، او کله دا حلال شی مباح شی ځینې حالاتو کې فرض عین دی. یعنی هر ښځه او مسلمانه ښځه او نارینه باندې فرض دی چې هغه دینی ابتدایي معلومات دي، او بیا دین کې دینی مسائلو کې تخصص کول پراخ الوستل هغه په اسلام کې فرض کفایي دي، اجتماعي فرض دي، فرض عین، فردي فرض ده، انفرادي فرض ده، چې هر یو کا هر کس باندې بالغ او عاقل مسلمان باندې چې هغه خزه کنه باندې فرض ده، او فرض کفایي ټولنه باندې فرض ده چې دلته کفایت حاصل شي. نور اصلي علوم دا فرض کفایي ده، یعنی دا فرض کفایي ده. نو چې څوک جنو باندې خزو باندې تعلیم منکی د مکتبونو او د پانتونو دروازې د هغوی پر مخ تړي لکه د طالبانو سرپرست حکومت، نو هغوی ته پکار ده په شرعي لحاظ، په دینی لحاظ هغوی ته پکار ده چې د دې د ښځو باندې د تعلیم په حرمت او نارواوالي باندې دوی د دلیل راوړي چې قرآن نه راوړي، حدیث نه راوړي، اجماعي امت نه راوړي، قیاس نه راوړي، نور مساتر نه راوړي، چې دا په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل ښځو باندې مکتب ویل یا پانتون لوستل دا ممنوع دی او دا حرام دی او مکروه دی. نو داسې دلیل ایس ټول علما په اسلامي نړۍ کې نه په خوا نه اوس داسې یو دلیل نشته چې ښځو باندې حتی اقل دا تعلیم مکروه وي، حرام خو په خپل ځای پرې ده چې نه روا. نو اوس دا وزیر صاحب محترم ندا محمد ندیم صاحب چې د طالبانو سرپرست حکومت د لوړو تحصیلاتو وزیر ده، هغوی سرچپه او د کوزي پښتونخوا په خبره الټا هغه د خلکو نه دلیل غواړي، علماو نه دلیل غواړي، خلاص دې لپاره بسته رابلی او باندې چیلنج ورکړي چې تاسو راځي موږ سره په دې باندې بحث وکړي چې تاسو دلیل لرئ چې په دې ثابت ده. نو زه ته وایم چې په دې چوکۍ باندې تاسو کې نه د وزارت چې تاسو وزیر دا دې لپاره ته ماته دلیل راوړئ چې د قران نه چې د قران کې دلیل راغلی چې د محمد ندیم صاحب دی د لوړ تحصیلات وزارت وزیر، خو دا مو په چې د دې وزیر بل څه به راځي دا چوکۍ باندې چې کې نه دا دې باندې ته ماته دلیل راوړئ چې د وبچ تاسو کې زې کوم یا دا دا نور کار نه چې موږ کوو دا موټر باندې ستای نو دا دې ته په څنګه دلیل غواړي دې په خپل سوچ دی علي د شریعت دی الف بنه خبري. یعنی هغه په دې باندې پوهیږي چې اصل پټو اشیاء کې واحد ده، او که څوک غواړي چې یو شی حرام کني، ممنوع کني، مکروه کني، هغه ته پکا د دلیل راوړي. نو د ښځو د دینجونو دی او د ښځو د تعلیم د ممنوعیت په حق لا حتی د مکراهیت په حق لا په شریعت کې هیڅ دلیل نشته. یعنی هغه دلیل وړاند کی چې دوی ولی په کوم دلیل باندې خزو باندې مکتبونه دروازه بند کړی دي او د پانتون دروازه بند کړی دوی ته فقط دوی د اقامه کې دلیل راوړي یعنی دوی ته فقط نه چې د خلکو نه دلیل وغواړي او که دوی د دلیل وغواړي نو فرضاً که یعنی که خبره دی دي دا مختلفون فيه شی بي دي چې هغه څه شی نه ده نو په دې کې خو ګمشي مې دلایل د قران آیتو سره آیتو نشته د پیغمبر اسلام سره حدیث په کېشته نو دلایل دي چې ټول په دې دلالت کوي چې خزواندی یعنی د درس ویل دوی د بارا بالکل کله فرض عین او کله فرض کفایي
شه. وزین صاحب تاسو مخکې ویل چې په اسلام کې هر هغه شی حلال دی تر هغه چې د ممانعت لپاره دلیل نه وراول سوی. آیا فکر کوئ چې طالبانو چې د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده باید د زده کړو د منع او د دې اقدام لپاره د عدم جواز د دلیل وړاندې کولو په خاطر د دین له نظره حساب ورکوونکی وګڼل سي بشری قانون به وي خاطر پرېږدو
کوم په دې لحاظ د بشری لحاظ محترم ملال خود د دوا غدي پکې یو دا چې د تعلیم یعنی دا یو مباح شی ده مودا په معنا چې حلال روا شی ده یعنی په دې معنا مباح په دې معنا چې دغه مباح کله خپل حلال شی کله فرض عین کیږي چې نه یاد مسلمان لپاره دا پکار ده هر مسلمان چې اخزي کنه دي کې استاد کې کوم څه شونه کې بزګري کې هر غي که ډاکټر یا غته لپاره په دینی مسایلو کې غاړ او شرعي ضروري مسایله کې نموز لکه عقاید در شیان حلال او حرام باندې باید پوښیږي دغه باندې فرض عین کیږي بیا په دین کې تخصص او راخه درس وایلو کول دا فرض کفایه ده کفایت باید حاصل شي په ټولنه کې مونږ کافي اندازه باندې د ټولنې مشکلات راغې کې دینی عالمان مولرو او نور ټول علوم چې مباح علوم دي لکه کیمیا فیزیک بایولوژي انتروپولوژي مثلا کمپیوټر ادبیات اجتماعيات تاریخ جغرافیا نور دا ټول علوم دا فرض کفایت دي دل وستل فرض کفایت دي نه مونږ په ټولنه کې باید کافي دفتران ولرو چې خلک مشکلات حل کړي کافي انجینران ولرو کافي د زراعت په خلک ولرو کافي د تجربه په هان ولرو کافي د ادبیات استادان ولرو کافي دي نور کفایت وکړي ټولنه دي ټولو هغه د په دې کې ټول په تر هغه فرض کفایت ټولنه نه فرض به ټولو فرض ټولنه باندې ک خلک دا تر سره نه کې دا ټول ټولنه ګناګاری کوي فرض کفایت درجه او اهمیت د فرض عین نه کم نه ده کله خلک دسی غلط ګمان کوي چې کول غواکې شي فرض کفایي درجه د فرض عین نه کم نه دسی نه ده نه فرض عین او فرض کفایي وړه دینی شي کې په دې لحاظ یعنی هم دینی هم شرعي درسونه ویل او هم اصلي درسونه ویل دواړه یو دینی کار دی ځکه چې فرض کفایي دی او فرض کفایي باندې ثواب مرتبهږي او کومه شي ګناه مرتبهږي نو دا په دواړه حالت کې دینی شي دی په دې لحاظ درس ویل تحصیل کول چې دا یو په یو لحاظ باندې په شرعي لحاظ باندې یو حق دی یعنی د هر انسان د هر مسلمان که مسلمان دراجو د هر مسلمان د لپاره هر انسان د لپاره دا یو حق دی بنیادی حق دی هم انساني حق دی هم شرعي حق اوس یو څوک چې راځي خلق انسانان د الله تعالی بندگان دی او حق نه منکې د خزنه درس او تعلیم مکتب او پانتونه منکې او نه پرې چې د درس وای دا د حق سلب ده یعنی د حق له حق نه منکول ده او دغه منکول څوک د حق نه څوک د خلق سوي هغه ګناګاری دی هغه هغه جواب ورکړي هم خدای ته جواب ویم کړي هم په دنیا کې ان دا سوال نه ده چې هیڅوک حق نه لري هغه حکومت کې شخص کې ارسو کې چې یو مسلمان انسان هغه د حق نه محروم کې مثلا د سفر حق نه محروم کې د کار حق نه محروم کې د عبادت حق نه محروم کې نور حق نه د تعلیم حق نه محروم کې دا بیا ور او دوه خبره ده دا په دغه مسله کې چې تعلیم دا یو عبادت دی عبادت یعنی څنګه چې مونږ الله تعالی ته نماز کوو هغه ته روزه نیسو نور خیر کارونه کوو الله تعالی سره چې کېږو دی عبادت یو عبادت کوو نو تعلیم نه خلک منه کول خزي انجن دي تعلیم نه منه کول د مکتبونو او پانتونو دروازې د لوکل وست او تحصیل د دروازې دوی په دوی باندې په مخ باندې ترل دا دی عبادت نه منه کول دي او دا قران کریم کله کله د عبادت الله تعالی د لارې نه خلک ګرځول دي چې دې ته وايي قران کریم کې پاتونه کې صد یان سبح الله وایي چې د لارې خدای د لارې مګر زول د خدای لارې منه کول نو په دوه صورتونو کې هم د حق او حق فصل بلو چې کله یو څوک راځي د حکومت یا طالبان په ارز چې هغه د خلکونه د مسلمانانو نه د خزو نه د الله تعالی د بندگانو نه دغه حق نیسی او دا په جبرئیل چې خپل حق ما استفاده ونه کی د حق نه منه کی دا یو ګناه شو چې دوی باز و بهم کړي او دوم چې دوی د عبادت نه خلق ګرځي چې تعلیم عبادت دی یعنی دا دا چې کله انسان یو کار د خدای لپاره کوي په هغه باندې اجر مرتب کیږي ثواب مرتب کیږي هغه لپاره د دې خلک د عبادت نه منکې تعلیم په دې لحاظ باندې الله تعالی عبادت دی نو پدې معنی هم چې دوی عبادت نه خلک ګرځي دی خدای دې لره لارې نه ګرځي په دوم حالت کې دا په شرعي او فقهي لحاظ دوی بالکل پدې باندې دوی ګناګار دی او دا ګناه دی ورته چې دوی باید خدای ته هم جواب ویم کړي او انسانانو ته
ش وزین صاحب تاسو یادونه وکړه چې یو څوک د غزلم خلکو باندې کوي چې د هغوی څخه د زده کړو حق اخلي اغه خلق به هم ګناهګار کیږي ځکه چې دوی د تعلیم او د زده کړو او د علم څخه به برخه کیږي او هغه کس چې ظلم کوي هغه خو دی ګناهګار استاسو په وینا د دغه ډول ظلم یا د حق اخستونکو څخه به څوک جواب غواړي یعنی په دغه دنیا کې د دینی لحاظ څه ډول یو سیستم موجود دی چې د دغه ډول خلکو محاکمه سي یا ورڅخه حساب وغوښتل سي یا جواب ورڅخه وغوښتل سي
دا خو د تاسو چې ته یو هیواد کې مثلا انت حکومت او دولت او قانوني خلکو د کله چې د استاد او چا د حق سلبي مثلا چا د مثلا د یو کار د کار مخنیوي کې مثلا د ولر نه تیر دوه مخنیوي کې د خلکو زمکه غصب هي مثلا ولته چې په مال باندې تجاوز کینو طریقې دا چې خلک محکمه ته ځي او محکمه او حکومت ته پکار ده چې دغه حق واخلي د دې لپاره ما خو ویلی و چې مدام دا اوس یو ځل بیا زموږ چې خلکو ته پکار ده چې لږ طالبانو محکمه ته ریزه وکړي یعنی خپل طالبان په محکمو کې کش کی مثلا کدوې یعنی د دې باندې ته کوله د دې هغه څوک چې د خلکو د خلکو دغه حق ستدي امیر المؤمنین د طالبانو د اسلامي امارت امیر المؤمنین باندې ریزه وکړي هغه باندې چې نور چارواکو د معرف وزیر باندې ریزه وکړي د لوړ د وزارت وزیر باندې دوی ریزه وکړي
محکمو ځای کې وکړي وزن صاحب
اولیا
چیرې
وکړي خانه غواړم ان اسمن دا یو خبره ده چې یاري زو کی یعنی دا یو تاریخي دا ځکه دی یو حقنا د حق سلبول منه کول دا په قانوني لحاظ په شرعي لحاظ دی باندې بعد اقامه دعوا وشي و خبره زه پیګم چې دا مشکلات د امغه محکمه چې هغه امغه سره محکمه چې د رئیس دغه کسانو څخه دي چې هغه د دینجونو د تعلیم د مخالف دي هغه د ویل کیږي چې دغه ستره محکمه رئیس هغه د یو د پز شپه کسانو دي چې هغه د دینجونو تعلیم د مکتبونو دی بندولو دی بندولو په کې هغه وند برخه لري زه پیګم چې په دې باندې عدالت نه حتی حقوق کوي لیکن خلکو د مسولیت لپاره په کار ده چې خلک راشي محکمو ته دوی هداقل ان د خپل هغه د غاړه خلاص کړي
وزن
چې خلک باید مبارزه وکړي
سمه دا خو د خلکو هغه مسؤلیت چې تاسو یاد کړي اسلامي هیوادونه څه کولای سي په دې برخه کې لکه د اسلامي همکاري سازمان چې دی دغه سازمان څه کولای سي او هغه عالمان چې مفتیان دي څه ډول فتواوي باید دوی ورکړي په دغه برخه کې د طالبانو د حکومت
په اړه اول ما دا خبره کولای شي نور په دغه محکمه نه باید خلک افغانستان کې خلک چې متضرر دي اولیاء امور د خپل د خزي هغه د خلک دوی د خپل د حق د استلو لپاره ابو دوی بعد پورته شي دوی بعد وختونه کې میډیا ته هغه کې البته په مسلمانه تامه شکل باندې چې پدې باندې نو ته تاریخوالي او جنگ او جلو قتل هغه نشي چې بعد هغه مفاسد او قتل نشو لیکن دا د خلکو حق ته چې په هر مشروع وسیله مسلمانه تامه سولېد وسیله باندې خلک دې پدې باندې دوی خپل حق وغواړي یعنی څه چې ممکن دي کدي باندې په مثلا دوی کول شي مکتبونه په مخ کې ودرېږي مثلا دوی د میډیا ته لاړ شي دوی شهر ته ودرېږي دوی جرګې وکي دروازې وټکې لاړ شي یعنی په مختلف سولېز اشکال باندې اوس خلکو دا په کار دا ودی یو ملامتوالي خلکو باندې هم تاګه چې په بل هیواد کې د څه کار شوی وو چې دوه ورځې د پاره د مکتبونو دروازې تلل شوی وي تاسو ته غوتل چې الته څه کېدل اما متاسفانه په افغانستان کې دا کار خلک د جنگ نه تختید استمان استری استمان خلک یمونګه نو خلک د دې لپاره اوس په یو سره کړي دي چې بس خلک وختنه وکي اما د اسلامي هیوادونو په اړه زبات وایم چې دا صرف یوازې افغاني قضیه نه طالبان دا وایي چې زموږ داخلي مسله ده حقیقت دا ده چې په یو وخت کې د داخلي مسله ده بل صحیح چې د افغانانو حق کې خړل کیږي افغانانو باندې ظلم کیږي او نیمه ټولنه باندې دي د ظلم کوي اما په وړ حق باندې دا اسلامي ده ځکه چې طالبان راځي د اسلام لا درس نه دي دین لا درس نه او د شریعت لا درس نه او د حکومت چې قصلن د اسلامي ده داغه د ادرس د ظلم کوي او د خلکو د عبادت د حق د حق سلبي او د عبادت مو مخنيسي نو اسلامي هیوادونه په دې باندې تب ټینګار کوي او اي سي په دې باندې مثلا بار بار بیانې ورکړي دي خپل علما لګلي کابل ته وخت شي خبري ورته وکي هم هغه سره تنفيذي غنشته یعنی دوی په اخري هغه کم دی په اخر د خارجه وزیرانو په ګوند کې چې هغه وایي سي په دې باندې بیا ټینګار وکړ طالبان نو وخت چې دي انځونو پر مخ مکتبونه دروازه خلاصې کې ځکه چې دا یعنی دا د مسلمانانو د اسلام د بدنامۍ سبب ګرځي او تور دا د اسلام په لمن کې د اسلام پندې مسلمانانو په دندې کې چې خلک دنیا ګومان کوي دنیا ول غیر مسلمانان چې د اسلام څنګه د وحشت او د ظلم او د جهل او د خزي مخالف دین دي چې حتی انځونو انسانان مکتب ته نه پریدي مدای اسلامي مسله د په دوه دایره کې اپ دریو دایره کې دا اسلام انساني حق قضیه هم ده یعنی دینجونو پر مخ د مکتبونو بندول په یوه دایره کې افغاني ملي قضیه ده په دوه دایره کې اسلامي قضیه ده په دریو دایره کې انساني قضیه ده ځکه د انسانانو حق دلته سلسله کېږي نو ټول انسانان تر بغاړ ته چې زمونږ خلکو سره په دې کې خواخوږي وکړي ته غیر مسلمانان زمونږ مرسته وکړي چې مونږ تر څو زمونږ د خلک زمونږ انجونې د خپل دغه حق تر لاسه کړي ملل متحد او د نور دوی باید کوشش وکړي او اسلامي هیوادونه علما او خبر ته وکړم چې علما په دې کې د افغانستان علما بار بار په دې خبره کړی چې دا د شریعت سره تړاو نه لري دا د شریعت دین نه برعت دی شریعت د شریعت کې د حکم نشته چې تاسو خدمت مکتب باندې کې د طالبانو دغه کار غیر شرعي غیر اسلامي او هیڅ حتی په حنفي مذهب سره مخالف دا کړند دوی کوي ام دې لپاره خو علما دي اتحاد العالم للعلماء المسلمين دي مسلمانو د عالمانو نړیوالو ټولنه هغه دوه تل قابل ته هیته لګل هته خپل قندار تلاشي دي امیر المؤمنین اسلامي امارت امیر المؤمنین سره وګوري دوی سره خبره وکي لکه دوی هغه حاضر نشو دوی سره وګوري کابل کې د ټولو سره دوی خبره وکړه وزیرانو سره خو متاسف باندې دوی وایي چې موږ صلاحیت نشته دغه خبره ټول صلاحیت قندهار کې ده نو هغه خلکو سره ناظریږي مباحثه ته دوی ناظریږي دلیل ته ناظریږي حجت ته ناظریږي ام دې لپاره ته دوی دلیل نه لري په شریعت کې یعنی
وزیر صاحب د اسلامي همکاري سازمان
بلیز یو نقطه د علماو وظیفه او مسولیت دا چې حق بیان کړي او دا کار هم په داخل کې شوی دی هم په خارج کې او د اسلامي نړۍ په کچه دا خبره شوی دی او ټول مسلمانان په دې اجماع لري متفق دي ټول نړۍ او ټول مسلمانان یو طرف ته دي او په ځینځ پاکستان په طالبانو کې یو طرف ته دي چې دلیل وایي نشه سره کېنی په شین زور د کلشنکو په زور مدخل کوم دغه حق اخلي متاسفه
شته سوال چې دغه غیر شرعي کار دي چې طالبانو کړی دي د نجونو د زده کړو په مخ کې چې خاندې جوړ کړی دي او دوی له زده کړو منی کړی دي د اسلامي همکارۍ سازمان په اړه به پوښتنه درڅخه وکم آیا دا کومه فتوا ست چې دوی د طالبانو د دغه کار پر ضد ورکړي
ګوره تاسو په ریخو فتوا نشته دغه فتوا ته ضرورت نشته یعنی دا خبره ده چې یعنی دا باندې دوی باندې خپل بیانیو کې په خپل ابلاغیو کې اعلامیو کې دی وای سی د علماء د اسلامي کانفرنس وای سی چې دغه د اسلامي هودن علماء چې د هغه انفرادي شول په ټولنیز ډول شکل دوی غوښتنه کوي د پیلي باندې اعلامي ورکړي دي ال ازهر د خبره کوي چې یعنی ټول ستر هغه پانتون د اسلامي نړۍ کې نور مجامع په پاکستان کې په هند کې په نور ټول اسلامي انډونیزیا کې دا ټول علما د خبره هم په مؤسسات او بنسټونو او هم انفرادي شکل باندې دا ټول د خبره خپل غاړه خلاص کړل دي حق ویل دي بار بار د خبره غوښتنه کوي ځکه چې دا اسلام دا خبره کې طالبان د انو دین پنامه دا ذکر کوي دین تر نامه لاندې د شریعت پر چتر لاندې متاسفانه او دلیل وړاندې کوي نه وم دغه سی دا غوښ چې موږ هر شي زموږ کار شریعت او شریعت پرامه کوو نو خلک دسي ګومان کوي چې ګواکې اسلام دغه سی دی او د اسلام د اسلام نه د اسلام نه د برائت اعلان او اسلام د اسلام د شاهي نه دفاع چې اسلام د دې کار یعنی سبب نه دی شریعت اسلامي شریعت د دې کار نه بری دی اسلام دنه بیزاری کوي بیزاری کوي اسلام یعنی د پریکل علماء خپل مسولیت رفع کړی دي البته اسلامي نړۍ طالبانو باندې یعنی کوم تنفیذي اجرایی قوانین لري چې وایي بدیل باندې مجبور کی اما د خبرو تر هدف پورې د ویلو تر هدف پورې د اعلامیو ابلاغیو په غونډو کې کانفرنسونو کې په مخامخ خبرو کې یعنی په آخري خبرو چې دا هغه کې هغه کامرون کې چې کانفرنس او د اسلامي آی سی او بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس پیدا کی دا خبرو چې طالبانو دي اسلامي مراد د مخارجه بهرنی محترم ورنه چار محترم وزیر صاحب چالت از دې دغه په مخ کې د خبرو موږ دوخته نو شي اعلامیه کې د خبره راغی چې طالبان نو وخت نو چې تاسو د منځونو پر مخ مکتبونه د پرنسي او پرنسي بلا تبعیض انجونی الکان سره دوی یو ځای درس وایي یعنی دا خبره وکړ واضح روشن ده چې په دې باندې خپل مسولیت تر ډیره بلی په دې ادا کړی دي او که طالبان دا کار ته دوام ورکړي زه ګومان کوم کېدای شي آینده کې د نور بغشي یعنی نور ابلاغی را من سشی اعلامی را من سشی او کدی یعنی نور دا کدی شی دا دیدی امکانات شتا آزادی رادیو
میرمن رخشانات سوکوا د میرمن رخشانی اصلی نوم حمیده و د جنرال اسیل خان وزیری لور و چې پلار یې د افغانستان د ازادۍ د جګړو له اتلانو څخه و. پلار یې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ و. مور یې بی بی خدیجه طرزی نومېده. دا د افغانستان د معرف د استادانو و او د نجونو ښوونکې وه. د مور یې هارمونیه زده وه چې له همدې کبله میرمن رخشانه هم موسیقۍ ته وهڅېده. میرمن رخشانه د لومړنیو ښځینه هنرمندانو څخه ده چې د نورو ښځو لپاره یې د موسیقۍ په ډګر کې لاره پرانیستې. کله چې میرمن رخشانه رادیو ته لاړه، هنری نوم یې فروزان و. د رادیو د هغه وخت رئیس استاد عبدالرؤف بینوا دې ته د میرمن رخشانی نوم انتخاب کړ. دې د شپږ سوه شاوخوا سندرې ویلې دي. دې په روسي ژبه هم سندرې ویلې دي. میرمن رخشانه د خپل کار پر مهال د یوې ښځې په توګه له ګڼو ستونزو سره مخامخ سوې وه. دا د 1950 کال د ثور له 10 نیټې وروسته امریکا ته کډواله سوه. کله چې بیرته کابل ته ستنه سوه، خلکو یې ډېر هرکلی وکړ. میرمن رخشانی ویله دا سندره د ټول هیواد پر کچه مشهوره سوه. میرمن رخشانه د 80 کلونو په عمر کې په امریکا کې وفات سوه.
شبنم دونی دونی وی شبنم دونی دونی دواړو لاسو مين ولې ستا لمن ما غوا او په دواړو لاسو ما غوا دواړو لاسو مين ولې ستا لمن ما غوا وطن میٹھو لجان تات در پیش منگول مستا پر لمنکشیش وطن میٹھو لجان تات در پیش تا بیا دلاس تا بیا دلاس امر وکی در کشتن ما بوگا ಲಾಸ ಅಮರ ವಕೀತ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡು ಲಾಸ ಮಾ پشانش پورت کڑے رام دشم پرنگی سوزم ویلے پتن پشانش پورت کڑے رام دشم پرنگی سوزم ویلے رام پسر انگار پسر انگار سو تول بدن ما بوا او پدواڑو لاس ما بوا بس انگار باندھی میں وسو تول بدن ما بوا او پدواڑو لاس ما بوا پدواڑو لاس میں نے ولے ستالم